احمد شبريم هر کله مو کو په هرات کې د برښنا د لیش د ویش څلور پروژې پیل او پنځه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر دغه پروژې چې نږدې څلور میلیارد افغانۍ لګښت لري پرون پرانیستي. د پرانیستو په غونډه کې ښاغلی برادر وویل چې د دې ټولو پروژو له بشپړېدو سره به د هرات صنعتي پارکونو او صنعتکارانو ته څلورویشت ساعته برېښنا چمتو شي. افغانستان خپله لویه برخه برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي او په ژمي کې چې د برېښنا لګښت ډېریږي د کابل په شمول په لویو ښارونو کې د برېښنا پارچوي زیاتیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د تخنیکي ډایرکټر او د تدریساتو د برخې مسؤول محمد حامد میوند د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ومړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې د هغه پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې محمد حامد میوند کلونه کلونه د افغانستان د فوټبال د روسونکو او حکمانو پروسنه کې مهمه ونډه لرله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د محمد حامد میوند د مړینې علت نه دی څرګند کړی، خو یو شمېر کورنیو رسنیو لکه تلو نیوز یوازې دومره ویلي دي چې نوموړي په یوه پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ټاکل شوی ده چې سبا شنبه د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډله له خپلې پاکستاني سیالي لوبډلې سره یو رسنۍ لوبه وکړي. دا لوبه به د زیمبابوې په پلازمېنې هراري کې ترسره شي. د افغانستان، پاکستان او زیمبابوې له 19 کلنو کم عمره لوبډلو په خپلو کې یو لړ مسابقې پیل کړي دي چې پرون لومړۍ لوبه د افغانستان او کوربه زیمبابوې ترمنځ وه. په دې لوبه کې افغان بالران د زیمبابوې ټول لوبغاړي د نوي منډو په لاسه ورکولو سره وسوسول او په ثواب کې د افغانستان لوبغاړو اتش پېته منډې کړې وې. یو لوبغاړی سوسېدلی خو باران وشو او لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. د دغو دریو هیوادونو ترمنځ دا لوبې له 19 کلنو لږ عمره کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره روانې دي چې ټاکل شوې ده د راتلونکي جنوري میاشتې په نیمایي کې د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتوب پیل شي. ایران د نظیر په نوم یو افغان اعدام کړ. د بشري حقونو سازمان هنګال د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د یو افغان په ګډون د ایران په څو زندانونو کې 12 بندیان اعدام شول. د بشري حقونو مؤسسې له اوږدې مودې راهیسې په ایران کې د اعدام پر سزاګانو نیوکې کوي او وایي چې نه محکمې عادلانه دي او نه هم شفافې. د هنګاو د راپور له مخې د کال له پیله تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه 1002 تنه اعدام شوي دي چې 15 افغانان دي. اسرائیل وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو مهم غړی په لبنان کې وشلی دی. د اسرائیل پوځ د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې حسین محمود مرشد الجوهری د استخباراتو او د داخلي امنیت د ادارو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د لبنان په نصریه سیمه کې ووژل شو. د اسرائیل د پوځ په وینا الجوهری له سوریه او لبنان څخه د اسرائیل پر ضد پلانونه جوړول. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. وړاندې به په افغانستان کې د برېښنا د ستونزو د له منځه وړلو د هڅو او شته مشکلاتو په اړه واورئ.
په بغلان کې په لرې پرتو سیمو کې برق نشته، پایې تیتی کیبل نشته، تکړه نه د برق نه رسیدلی.
د پکتیا په زورمت کې د الکترونیکي تذکرو مرکز پرانیستل شو.
د موږ نر او ښځو باندې دا غږ ده چې باید پولیس جوړې کړي تر دې چې د دې ته مثلا که د مرستې طرف حکومت معلومیږي یا افغانستان د نفوس له طرفه معلومات پورته کیږي.
په ننګرهار کې د مالټو حاصلات زیات شوي.
یو رقم مالټې من 500 روپۍ دي او یو رقم مالټې چې من په 400 دي. نو ډېرې خوندورې مالټې دي، د وطن مالټې، د پاکستان د مالټو په نسبت.
او په دې خپرونه کې
د څاګانو او بمبو اوبه څرنګه خوندي کړو چې وچ نه شي او ککړې نه شي؟ په یوه تحلیلي مطلب کې واور تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
دا سمحال چې په هرات ولایت کې د برېښنا د لیشت او ویشت نه پروژې پرون پرانستل شوې او یو شمېر یې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسېدونکي په دې هیواد کې د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
داسې مهال چې د طالبانو حکومت وایي په هرات ولایت کې د برېښنا د لیږد او ویش نه سترې پروژې پرانیستې او عملي کړې دي، د هرات په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په موسم کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي او دا وضعیت د دوی د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو پر وړاندې جدي ستونزې راولاړوي. د هرات ولایت یو اوسېدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
هوا بس شدت سردم که میشه پرچاوی زیاد
کله چې هوا ډیره سړه شي د برېښنا پرچاوی زیاتیږي او برېښنا پرې کیږي. د بیلګې په توګه په تیرو څو ورځو کې، یعنی تیره اونۍ، موږ درې شپې او ورځې په بشپړ ډول د ترکمنستان له برېښنا بې برخې وو.
حتی ترکمنستان بې برق.
د کابل ښار اوسېدونکي شیبا هم د ژمي په موسم کې د برېښنا د پرچاویو له زیاتوالي شکایت کوي. نوموړی وایي:
د روسها کابل شاهد بیبرقی ها
په دې ورځو کې کابل د برېښنا پرې کېدو او پرچاویو شاهد دی، چې د ښار خلک یې سخت له ستونزو سره مخ کړي، ځکه ژمی دی او برېښنا ته اړتیا زیاته ده. خو له بده مرغه موږ د ورځې یوازې دوه ساعته او د شپې درې ساعته برېښنا لرو، او هغه وختونه هم چې برېښنا راځي داسې وخت نه وي چې ترې اغېزمنه استفاده وشي. د بغلان ولایت اوسېدونکی محیودین هم وایي:
په بغلان کې په لرې پرتو سیمو کې برق نشته، پایې تیتې وي، کیبل نشته، تیت کړی نو د برق نه ده رسېدلی. خلک ډېر مشکلات سره مخ دي، اما په برق باندې د خلکو ډېر مشکلات حل کېږي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسېدونکي داسې مهال د برېښنا له نشتوالي او کمښت شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه خبر ورکړی چې په هرات ولایت کې د څه باندې 3.9 میلیارد افغانیو په ارزښت د برېښنا د لیږد او ویش نه سترې پروژې پرانیستې او ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د پنجشنبې په ورځ دسمبر 15 په خپل ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې لیکلي، له دې ډلې 15 پروژې له ترکمنستان څخه د 130 کیلومتره په اوږدوالي د 220 کیلو واټه برېښنا د لین غځولو او کروخ، پښتون زرغون، اوبه او چشت شریف ولسوالیو کې د 4 سبسټیشنونو جوړول شامل دي چې نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د دې پروژو له لارې به په هرات ولایت کې 24,000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. همدارنګه 4 نورې پروژې چې نن یې عملي کار پرانیستل شو، د پل هاشمي سبسټیشن جوړول، د هود 24 نیټې د شهیدانو سبسټیشن پراختیا، د نور الجهاد سبسټیشن پراختیا او د همدې 3 سبسټیشنونو ترمنځ د 200 کیلو ولټه برېښنا د لیږد د مزي غځول شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له کلونو راهیسې پر وارداتي برېښنا متکي دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش یا سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي. د برېښنا د برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا د تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لري، او که دا ظرفیتونه په سمه او اغېزمنه توګه مدیریت او وکارول شي، نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره شي، بلکې په خبره یې د برېښنا د صادراتو زمینه به هم برابره شي. له دې ډلې د کندوز ولایت د برېښنا د ډسپچینګ پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې د برېښنا تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لرو، او که چېرې دا ظرفیتونه سم وکارول شي، نه یوازې به اړتیاوې پوره شي، بلکې د برېښنا صادراتو ته هم زمینه برابرېږي.
زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چېرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي، نو هیڅ خنډ به مخامخ نشي د یو پروژې لپاره.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت او نشتوالي ستونزه د دې جمهوري نظام رئیس موجوده وه، او د بیلابیلو ولایتونو اوسېدونکو په وار وار له دې ستونزې شکایت کړی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامل دي.
په هرات کې مو د برېښنا د لیږد او ویش ته یو شمېر پروژو راپور اورېده. په هغو مراسمو کې چې د دې پروژو د پرانیستلو لپاره جوړ شوي وو، په افغانستان کې د طالبانو د برېښنا شرکت رئیس عبدالباري عمر وویل چې د افغانستان برښنا شرکت له لوري د تمویل کېدونکو او پلي کېدونکو نوو پروژو له ډلې 5 پروژې بشپړې شوې او 4 پروژې به د 13 میاشتو په موده کې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. شاغلی عمر زیاته کړه چې د کورنۍ برښنا د تولید لپاره هڅې روانې دي او ډېر ژر به د 80 میګاواټه سولري برښنا یو پروژه هم پرانستل شي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکي د دې مرکز پر فعالېدو خوشي څرګندوي او وایي دوی مخکې اړول چې د تذکرو د ترلاسه کولو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز یا پلازمینې کابل ته ولاړ شي. بل لوري ته د احصایې او معلوماتو د ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د زرمت په شان د پکتیا په نورو ولسوالیو کې هم ورته مرکزونه پرانیسي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
دا پکتیا ولایت له مرکز ګردیز او د ډنډ پټان ولسوالۍ وروسته د خلکو په بیا بیا غوښتنو د زرمت ولسوالۍ په تعمیر بازار کې هم د احصایې او معلوماتو د ادارې په چوکاټ کې د برېښنایي پیژند پاڼو یا برقي تذکرو مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکو په دې خوښي څرګندوي چې په مرکز ګردیز کې د برېښنایي تذکرو لپاره له انتظار خلاص شول او همدلته نږدې به په خپله ولسوالۍ کې ترلاسه کوي. د زرمت یو اوسیدونکي روزي خان مشال راډیو ته وویل
د دفتر یاد دې دلته راتک ته د زرمت لپاره ډېره لویه لاسته راوړنه ده، ځکه دلته 2 کاله ستون لري او ډېر زیات ولسونه دي. ډېر زیات ستونزې وي تر کابل او تر ګردیز به مختلف ډېر مصارف راتلو. اوس الحمدلله د دې ولسونه لپاره دا اوږده پروسه لنډه سوه او الحمدلله دلته سره له موږ ډېر خوشحاله یو او ډېر سهولتونه به خلکو.
د زرمت اوسیدونکي زیاتوي د یاد سیمې خلک غریب دي او په خوا یې د برېښنایي تذکرو په ترلاسه کولو ډېر تاوان کېده. یو تن قومي مخور حاجي محمد ویل
د 4-5 کاله ډېرې ستړیاوې او ډېرې هلې ځلې موږ وکړې، خو بالاخره په دې باندې بریالي شو. هر زرمتي ته به چې ګردیز ته به ته یا به کابل ته ته یوه تذکره دته په 5,000-6,000 تاوان تمامېدل. نو اوس دلته په خپل کور کې ورکړل کېږي د تذکرې، هغه خپل شی به بانک ته جمع کېږي، نور یې د ده مصرف نشته، ټیکسي نشته، هوټل یې نشته.
د زرمت اوسیدونکي وړاندې وایي پخوا ډېر وخت د ځینو ښځو او نارینهو د تذکرو نشتون په هره برخه کې ستونزې جوړې کړې وې او هغوی له عامه مرستو او امتیازونو بې برخې پاتې کېدل. چې د تذکرو په ترلاسه کولو هغه ستونزې حلېږي. یو تن قومي مخور عبدالرحمن ویل
زموږ په نرو ښځو باندې دا غږ ده چې باید ټولې جوړې کړي، تر دې چې د دې ته مثلا که د مرستې طرفه کومک معلومیږي، د افغانستان د نفوس له طرفه معلومات ورته کیږي، نو د تذکرو ډیر زیات ضرورت و د خلکو ته او خلک یې ډیر په خوشحالۍ سره سره اخلي او ورته درېږي.
بل لوري ته د پکتیا د احصایې او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د خلکو د اسانتیاو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانیزي. د یاد ادارې مرستیال محمد ربانی شنارول
د زرمت ولسوالۍ روحاني او بزمت ولسوالۍ کې د الکترونیکي تذکرو مرکز په عصري ټکنالوژۍ سنبال ورونو د خلکو لپاره پرانستل شو. په دغه کې موږ سره الحمدلله الحم پکتیا کې درې مرکز موږ لدول دورم لرو. یو مرکز کې دی، یو په پټان کې دی، یو دلته شپال شو. دا هڅه کوو ان شاء الله عزیز چې خلک نور اسانتیا نور هم رامنځته کړي د اقنی تذکرو په برخه کې.
د یادونه ورده په افغانستان کې پخوا کاغذي تذکرې ورکول کېدي چې هر چا به په بېلابېلو وختونو کې خپلو اړتیاو ته په کتو 2 او 3 تذکرې هم جوړولې، چې دې کار نه یوازې د نفوسو د کره شمېر د معلوماتو په مخ کې ستونزې جوړولې، بلکې په اوس وخت کې چې په نړۍ کې د خلکو اسناد برېښنایي شوي له هغې سره هم مطابقت نه لاره. په ټوله کې د خلکو غوښتنه دوی لپاره نږدې د برېښنایي پیژند پاڼو د مرکزونو جوړول او د دوی اقتصادي حالت ته په کتو د پیژند پاڼو د قیمت کمیدل دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې له پاکستانه تر 1 میلیون ډیر افغانان افغانستان ته ستنه شوي دي. UNHCR ویلي چې لا هم شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
یونیکسیار په هغه راپور کې چې د 4 شنبې په ورځ د ډسمبر 4 خپور کړی ویلي چې په دې کسانو کې د بی او آر کارت لرونکي، د ای سی سی کارت لرونکي او د غراز بی اسناده کسان شامل دي. په راپور کې راغلي چې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې میشتي. دغه سازمان زیاته کړې چې یوازې د نومبر په میاشت کې 1,00,000 ډېر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې نږدې 38,000 تنه یې د چمن، تورخم او بارامچې له لارو ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري ایستل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامله ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د کورونو تشول د پراخې بیکوري لامل شوي او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانی ډېری زیانمنې دي. د راپور په ټکو ان ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ما دیپورت شدیم به طرف افغانستان.
په دې وروستیو کې افغان کډوال ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي. هر ورځ پولیس هغو سیمو ته ورځي چې افغانان پکې ژوند کوي، کورونه تلاشي کوي. هر څوک چې ویزه ونه لري نیسي. ښایي نږدې 90% افغانان چې په پاکستان کې دي ویزه ونه لري، ځکه شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د ویزو د تمدید بهیر درولی دی.
یو شمېر افغان کډوالو مخکې هم ویلي وو چې نږدې 6 میاشتې کېږي په پاکستان کې د کډوالو د استوګنې د ویزو د تمدید بهیر درېدلی، چې لامل یې آن هغه کسان چې مخکې قانوني اسناد هم لرل اوس ناقانونه کډوال بلل کېږي او د نیولو او ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آج نیوز راپور له مخې د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په میاشت کې په یوې لوړې امنیتي غونډه کې ویلي وو چې یوازې هغه افغان اباد چې د پاکستان معتبره ویزه ولري اجازه به ولري چې په دغه هیواد کې پاتې شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معاشیتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو د نایجیریا د حکومت په غوښتنه هوایي برید ترسره کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا پوځ د پنجشنبې پر ورځ وویل چې داعش په سیمه کې پر عیسویانو بریدونه کول. ولسمشر ټرمپ په تروت سوشل کې په یو پیغام کې وویل د علاقه مندان په توګه د ده په لارښوونه متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ترهګرو یو پیاوړی او وژونکی برید کړی او د هغه کسان وو چې په ځانګړي ډول یې بې ګناه عیسویان په نقشه کول او هغوی یې په بېرحمۍ وژل. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمانداني په ایکسپانه کې ویلي دي چې دا برید د نایجیریا د چارواکو په غوښتنه ترسره شوی دی چې پکې د داعش یو شمېر غړي وژل شوي دي. امریکایي ځواکونو د حمله وروسته تر دې کړې ده چې د اکتوبر په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی و که د داعش غړي له تاوتریخوالي لاس نه اخلي ممکن امریکا پوځي مداخله وکړي. رویټرز اژانس د دوشنبې پر ورځ راپور ورکړی و چې امریکا د نومبر میاشتې له وروستیو راپدېخوا د نایجیریا پر پراخو سیمو د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره الوتنې ترسره کوي. د نایجیریا حکومت ویلي چې وسلوالې ډلې هم مسلمانان او هم عیسویان په نقشه کوي او د امریکا دا ادعاوې چې ګواکې عیسویان ځورول کېږي د دغه هیواد پیچلی امنیتي وضعیت نه انځوروي او د مذهبي ازادۍ د ساتنې هڅې له پامه غورځوي، خو حکومت منلی چې د وسلوالو ډلو په وړاندې د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره به له امریکا سره همکاري کوي. په نایجیریا کې اکثریت مسلمانان دي چې د دغه هیواد په شمال کې ژوند کوي او عیسویان تر ډیره د نایجیریا په جنوب کې میشتي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې د وچکالۍ تر څنګ د اوبو ککړتیا په افغانستان کې د پاکو اوبو د کمښت یو عمده علت بلل کېږي. په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو. د اروپایي ټولنې د یو راپور له مخې د افغانستان نږدې نیمایي خلک د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. مخکې تر دې چې دا مطلب له تاسو سره شریک کړم، ننګرهار ته ورسو. په ننګرهار کې د مالټو باغونو حاصلات سږ کال ښه شوي دي. بڼوال او هغوی چې په دغو باغونو کې کار کوي له دې عمله خوښ دي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وای په دې ولایت کې په زرګونه جیري بسمکو مالټې کرل شوي او سش کال د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ دلته لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوګونو مالټې راشکوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطا الله ازادي راډیو ته وویل وخت یې سکه چې په خبره یې د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله تیر کال تر الحمدلله زموږ حاصلات ډېر نوي خدای ښه دي او تاسو خبره هم خوب وویل مقدار ښایسته حاصلات یې کړي دي او ښه قیمت او ښه مناسب خرڅ شوي. الحمدلله مونږ د مجرانو چې مونږ د رقم په رقم د سرو دوایانو اسونه خطونه لګې دا ولې کې دا دواړه پوه شي او الحمدلله دا رنګ حاصلات کړي.
د باغ کې په کار بوخت یو کس چې لوونو مالټې راشکوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دی چې په خپل وطن کې ورته د کار زمينه برابره شوې ده.
ډېر خوشحاله چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلې دي هغه نن ډېره مننه چې زموږ د غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په شپږ ویشت زره جریبه ځمکه مالټې کرل شوي او سږ کال یې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست ویان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې او بلګولو مالداري ریاست او همدارنګه د کانال اماراتي شرکت له لورې په ننګرهار کې شپږ ویشت زره جریبه ځمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې اووه زره او شپږ سوه میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي.
تېر کال په نسبت یولس فیصده زیاتوالی پکې راغلی.
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي څو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. دوی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لورې جوړ شوي لا یې حاصل نه دی ورکړی خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان چې دا مالټې اخیستي د خوند او ذائقې صفت یې کوي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چوي تېره اونۍ جلال آباد ته تللې وه. د دسمبر په درویشتمه یې ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټې وي، دوه رقمه وي، چې یو رقم مالټې وي چې ډېرې ښې وي درجه اول مالټې په جلال آباد کې من پنځه سوه روپۍ دي او یو رقم مالټې وي چې من په څلور سوه وي. نو ډېرې خوندورې مالټې دي، د وطن مالټې، د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کې سږ کال د مالټو موسم په داسې حال کرا رسی کی جو پاکستان سره ټول لارې تړلې دي.
ازادي رادیو تلویزیون ساته ل تاسو سره ده.
په افغانستان کې د څاګانو اوبه شکته شوې دي او په تیرو دوو لسیزو کې چې یو شمېر مؤسسو د پاکو اوبو لپاره بمبې شوې له هغوی هم په اکثر ځایونو کې اوبه نه راخېژي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د 2015 کال په اګست کې وویل چې یو ویشت میلیونه افغانان د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. دا شمیره تقریبا د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي. د روزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکی سید آغا وایي
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې د ډیرو ډیرو ځایو سره د یو عمام سره اوړي، د بل ځای سره اوړي، د چا د ټانکی سره اوړي. کوم دلته چې په ښار کې تقریبا موږ په سل متر نه په 200 متر کې موږ برمنه لرو، د څنګه اوبه نه لرو.
د کابل د خیرخانی مینې اوسیدونکي نجلا د کابل ښار په اړه ورته خبره کوي.
اوبه نشته، په نلو کې په هفتو هفتو اوبه نه راځي، څامو لره لاغه مچ شوی دی.
د مرسی کورپس په نوم غیر دولتي مؤسسې په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې د کابل اتیا په سلو کې د اوبو ځمکني زیرمې ککړې شوې دي چې هم د فاضلاب او هم له نورو غیر صحي موادو سره ګډې شوې دي چې د څښاک لپاره مناسب نه دي. د افغانستان په نورو ښارونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخامخ شوې دي. په ښارونو کې تر ډېره اوبه د دې لپاره ککړې شوې دي چې د کانالیزیسیون سیستم نه لري او خلک له څاګانو سره نږدې د فاصلاب اوبو لپاره کندې کیندي چې دا اوبه د مځکې له لاندې اوبو سره یو ځای کیږي او پاکې اوبه له څښاکه باسي. د اوبو متخصص ریاض درمل وای
ټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې اغا د زمکی د لاندې اوبو سره ګډ نشي، یعنی د سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د زمکی د لاندې ساتي اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فیصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې د زمکو اوبو ته ګډ نشي، له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپل د بیولوژیکي لارو ډیکمپوست کیږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال په تاوان رسوي.
د کابل او د افغانستان د نورو لویو ښارونو د کانالیزیسیون د استلو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د اوبو د چارو متخصص ریاض درمل د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د لوی سیستم پر ځای د وړو کانالیزیسیونونو د جوړېدو وړاندیز کوي.
داسې کولای شو چې د زرو کورونو دپاره یا د 500 کورونو دپاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کړو چې هغه نسبتا کم ځای نیسي او په کمو امکاناتو باندې موږ برابرولی شو تر څو فضله مواد راشي او په هغې ځای کې جوړ شي. د ځمکې په سر سیستمونه دي، یعنی ضروري نه ده چې د ځمکې د لاندې موږ دې ته پایپونه جوړ کړو، د ځمکې په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې بندې وي نسبتا دغه مواد لاړ شي، او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي دي چې په هغې کې دوی په لاس باندې همدغه مواد روباسي باید دا یو ځای ورته جوړ شي او هلته راشي. او د ډېر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې همدغه مرداري مواد چې دي لکه موزموږ د شنابونو نه چې راځي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکړي او دې نه موږ ګاز جوړ کړو، همدغه ګاز بیرته د همدغه شته کورونو د استعمال لپاره وکاروو.
ترمزه کې لاندې اوبه چې په افغانستان کې د څښاک د اوبو اصلي سرچینې دي، د فاصلاب تر څنګ د مځکې د سر اوبه ککړوي. د مځکې د سر اوبه چې د مځکې د تل د اوبو سرچینې دي ککړې شي، او دا اوبه بیا هغه سي تر مځکې لاندې نه جذب شي لکه رڼې اوبه، او که جذب شي ممکن تر مځکې لاندې اوبه ورسره میکروبي کړي. کابل ښاروالي د 2015 کال په جون میاشت کې وویل چې د فاصلاب 1015 لارې چې د کابل پر سیند سپرې وي بندې کړې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق وایي چې په ښارونو کې پلاستیک کڅوړې هم اوبه ډېرې ککړوي.
د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په هرات کې، په کندهار کې نسب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بېله دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، دغه په وس باندې 15 کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بلاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي ته فقط په یو شکل باندې لکشکي د خپله سودت راخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچي د خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي، او د اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمي دغه ویالو ته دنوي، نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل په ښار کې د ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي.
شاخل مدقیق وړاندیز کوي که پلاستیکي کڅوړې له مجبوریت کور ته راوړو، بیا باید د خپل چاپیریال لپاره سم چلند ورسره وکړو.
د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا ده که چیرې هغه ریسایکل او بیا استفاده او د شان کې چیرې زموږ ودوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړي دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړي غوټه باندې بدل کړي، بیا دا شمال هم نسي پورته کولای او بیا نسي کولای چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې مؤسسې هڅې کوي چې خلکو ته پاکې اوبه چمتو کړي. په دې لړ کې یونیسف په 2014 کال کې په افغانستان کې 6,80,000 کسانو ته پاکې اوبه چمتو کړي دي. د ملګرو ملتو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی د 2015 کال په جون کې وویل چې د 1,09,000 افغان کورنیو د څښاک د اوبو غمې کړی دی. اروپایي اتحادیه هم په 2015 کال کې ژمنه وکړه چې له اړمنو کورنیو سره به په افغانستان کې د لاسي بمبو او څاګانو په ایستلو کې مرسته وکړي، خو که چیرته عام خلک د اوبو د ککړتیا غمونه خوري. ممکن افغانان د څښاک اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ شي. او یونیسف خو خبرداری ورکړی که وضعیت همداسې وي په کابل کې به تر 2030 کال پورې د څښاک لپاره خلک اوبه نه لري.
آزادی ملما
درنو اوریدونکو شی چاری زموږ نننۍ ملما هم شاعر دی هم لیکوال هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ ملما ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبی آثار هم چاپ شوی دی. له ده څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبل ورکوالی کې مینه جوه تیر کړی دی. لوی شوی یم په کابل کې چې خبره خپورې مې په کابل کې کړی دی. لومړني ښوونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی ښوونځی زمونږ د عمر خان ښوونځی و. هغې ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ زما یادېږي. بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو د خټو او عمو خښتو ښوونځی و. یخې ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت چې بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې وم، دی ناروغه و. خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به یې، پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي. موږ به د خپل موږ لوړې پوښتنې کولې. کله ناکله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې، کله ناکله به مې ساینسي پوښتنې وکړې. دا زموږ د دنیا ښوونکی و. او هیڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. په حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې یادېږي چې کله ناکله به زه یو ټولګي زما نه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم، پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کښېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والیبال به یې کاوه، ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمونږ سر ښوونکی شو سر معلم، هغه د پنجشیر و، یو ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. زوی زمونږ غالبا کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال و. بیا بد ښوونکي مونږ لرل. یو ځل زه یو ښوونکي وهلی وم، د دې سره چې زه د ټولګي ډېر په تکړه و هلکانو کې راتلم. او په کوم وخت کې چې زه د وهلم، په هغه وخت کې زه شپږم کې وم. او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم. او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تلې. او بیا پلار مې د خدای وبخښي، هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې. هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشهور ننګ یوسفزی ډېرې پېژندونکي. هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو. او خفه نه شو، ډېر زیات قهر شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچي د وهلو دپاره نه درلېږم. هغه ښوونکي ته بیا پټ شو، د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو، دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي. ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. د هغې نه وروسته ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه را سره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی
سوکی یو ډول بخنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري. دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل. بدې لږ وو ښه یې ډېر وو. ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه. د لنډسپ سلیمان لنډسپ زوی زما ملګری و. اول چېرته چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې راسره و د سم د لاسه. خو دا لومړي ټولګي هلکان وو ټول په دې ډب باندې نه وو چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی. هغه ویل دا خو زما کاکا دی. پلار ته مې لاس ونیو. دا خو زما کاکا دی. لنډسپ د خدای وبخښي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه. یو ځای وو سره او د دې سره چې یو ځای وو د دې سره چې ډېر ښه دوستان وو. په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق وو. په سیاسي عقیدو کې لیکن هېڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغه څه ونه کړه. هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ. دوی په خپل ځای باندې دوستان وو. زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه ډول آرې اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې. هر یو تن بل وزغمي. هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب تاسې بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبې ته لاړم. کانکور هغه وخت کې وو. ما کانکور ورنه کړ. ته اول نمره وم. شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای وبخښي هغه وکیل شو د شورا د دشتیارچي د ون نه. نو کانکور ما ورنه کړ. زه بیا راغلم حبیبې ته. حبیبی کې هم ډېر ښه ښوونکي موږ لرل. ستار خان هغه وخت کې زموږ سر ښوونکي او مدیر وو. زمنګ له برخې ډېر ډېر ښه سړی او ډېر مهربان سړی و. او بیا ناڅاپه موږ د څو مضامینو نه په هغه وخت کې زما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه وکړو څوارلس مضمونه وو هغې ته شو. خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم. د حبیبیه په لیسه کې وم. نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم. او دا د استادانو هم د مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو مو زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره. نو د حبیبی ورځ هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې ښې تیرې شولې. که هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو ورو حالات په بدلېدلو شول. د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوخته د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادېږي چې داود خان دا قضیه چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نېټه وه او شپږویشتمه مننه. او څه چې دی دا ظاهرشاه ورځ د هغې نه وړاندې تللی و. په ظاهرشاه باندې کودتا وتله. پارلمان مات شو. بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل. په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه. زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده. د بینش صاحب زوی و. د یوسف بینش زه اول نمره وم. هغه دویم نمره و. او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته. زه بیا پوهنتون کې وم. ننګرهار ته پوهنځي کې زه د پنځلسو کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم. هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره. او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نه و چاپ شوی. ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو. هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د تربیې صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې وی په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وی. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله. خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و دا شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله. زه په لسم کې وم. زه هلک وم. او زما په خیال سره چې اته سوه افغانۍ وي که اته سوه دېرش افغانۍ وي تر شپېته افغانۍ وي دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې ماته راکړلې شوې. او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا مشهور کتاب و
هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
د دې معلومیږي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه، کله مو شعر ویل پیل کړی دی؟
او اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړو کالي کې ویلی و. زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی، د لسو یولسو کالو وم، د لسو کالو وم دا شعر نورسته. بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و، ځکه چې پلار مې خدای وبخښننګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور، هغه به ډرامې لیکلې، شعرونه به لیکل، کیسې به لیکلې. نو زما یادېږي زه وړوکی وم، کله چې ویم پلار ډرامه لیکلې یا شعر به لیکه، بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویاو. بای زمونږ هغه وخت کې په ګوزرګاه کې کور، زه ډېر وړوکی وم غالباً څلورو کالو به وم، خو چې پلار مې کله دا خپل شعرونه لوستل، دوی به لوستل بیا به ما د یادونه یادول. هغه ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده، دا یو بندې نیم بندې ماته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کې وی، بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې منګه د ملنګ جان بې خدای او بخیل د هغه په مزار باندې مشاعره وه، زه وړوکی وم، زه د هغې مشاعرې کې زه د ګډون دپاره پلار بوتلم ځان سره. نو زه دومره وړوکی وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې، نو زه هلته یو ډبګۍ ونیوه، دیوال ونیوه، په هغې ودرولم. نو ما خپل شعر وی، هغه مشاعرې ته رښتین صاحب د خدای وبخښي هغه هم ورته راغلی و. رښتین صاحب هغه وخت کې نوی کور جوړ کړی و په بیسودو کې، د کامی د ولسوالۍ په بیسودو کې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو، او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخښي، خدای په جنتونو کې، هغوی تشریف راوړی و، هغو راغلي و. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ، د هیټلر کتاب. هغه وخت ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور و، په ریډیو کې اعلانونه کېدل په ددي چې و هیټلر ما اوس و، د هغه د ډرایور د خولې کیسه وه. هغه کتاب ټول ما ولوسته. ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولوسته، خو زه په یو ټکي باندې نیم پوه شوم، لیکن هغه کتاب ما ته ولوسته.
سفر په اړه راته وایس، تاسې په ننګرهار کې طب ولوست، دوام بیا پسې ورکو؟
زه په کانکور ازموینه وشوله، کانکور ازموینه به د دولسم وروسته، او ما ننګرهار انتخاب کړ. ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه، او د دې پنجابي یو شاعر و، بلشا به ویل چې کله ارواوې پیدا شوې، ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولی شي. زما روح له چراغې، زما اروا له چراغې، ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې، هغه په خپله ژبه باندې مینو. زه هم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ورپکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه، یا کله دویمه نمره. اولنۍ نمره چې ده وحید په نوم باندې، وحید کرزی، د کرزی صاحب د تره زوی و، مور یې غالباً چې د امریکې وه، هغوی واغستله. ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه، دویمه نمره زما. نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل، یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې، چې 255 وې غالباً زما دې. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم. نو بیا په ننګرهار کې موږ پی سي بي ولوستله، بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل، کوزا وشوله، او بیا موږ مهاجر شو. منګ بیا پیښور ته راغلو، د ګڼو نور
دا وخت تاسې ته بشپړ کړی و؟
نه، زما پی سي بي اول کال لوستی و. زه په اول لومړی کال مې و، زما د طب په پوهنځي کې لکه اول سیم به ورته وی چې په هغه وخت کې کودتا وشوله. بیا موږ راغلو، بیا طب ما بشپړ کړ په خیبر طب پوهنځي کې چې د پیښور په یونیورسټۍ کې دی، او چې بڑ پوهنتونونه ډېر ښکلي و، ډېر ښایسته و. د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته و، د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی و، ډېر ښایسته و. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځای نه ما فراغت وکړ، او د دې سره چې مهاجرت و، بده ورځ و زمونږ د ټولو. خو بیا هم خو دا غی نروشته چې بیا ډاکټر ومه د یو څه مودې لپاره او بیا بی بی سی ته راغلم بی بی سی پښتو څنګه ته هغو زه استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخته پورې چې زه وکاله غالباً بی بی سی سره ومه نو بیا ډاکټرې پاتې وه زما ته نو بیا زه جرنلیست وم بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه بله خولۍ مې په سر کړې وه هغه بیا د جرنلزم خولۍ وه نو زه بیا ډاکټر ووم خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سی سره ما کار کاوه دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغلم
فعلا په څه بوخت یاست
ما زما خیال دی چې د امریکایي غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته ویم وکړم زما ټول عمر په دې کې تېر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي ټول عمر ما په دې کې تېر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه ده لیدلې ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شوی به او خدای نه ماتې هر شیبه د هر څه چانس وي زه اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وي بی بی سي سره ما لیکلې وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کوم هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وې او ټولې په چمانې لیکل شوې وې په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وې او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د بسانی نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړه او د بی اډی کی داډی کا د پیخور ریډیو سره ټینګ شولا د پیخور په سټوډیو غانو کې دا غینه مخ کې یو ژوندې کانسرت مونږ وکړ چې زداوی قربو ما او هغه ژوندې کانسرت یو د بی بی سی انځشتما کلیزه وا کلسمه کلیزه وا غالبا لسمه کلیزه وا دا غي په مناسبت باندې دا غي په تلاو ساوث ایشیا د جنوبی اسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول هندي خپل پروګرام کا او فارسی خپل پروګرام کا او پښتو خپل پروګرام پښتو کوربزوما نو دا غزینا خخته کې خود لښ ولا غتیګه د بنسټ کې خود لښ ولا داړي کو بیا روسه نه کور نه جون دغه پرې منس کې ما غډرامي وکړې د یو ان جی پی لپاره عمر ناصر صاحب د خدای لري دی فوکس رادیو دی خپل پروډوسر دی او ډیر خپل ډرام لیکوال دی هغه وخت دی ډیپټي ډایریکټر او لکه مرسیالو د ریډیو د مشر د د پیخور د ریډیو د غاړې نو د بی بی سی د خوانه زوم او اربات صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر او اوس یې خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل هغوی به ډایلاګ داسې لوستل لکه خبرونه چې لولي او هغه موږ ته ستونزه وه نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته چې بیا جان بټ راغی او بیا زمونږ نور ملګري راغلل صدیقي صاحب راغی صفیا د څانګې مشره شوله نو دا په دې ډول باندې وشول
بله تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل چاپوي که د خپل نورو آثارو په اړه ووایست هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه
هو مراندې زما لومړنۍ شعري ټولګه وه چې هغه وخت کې چې زه په بی بی سي کې مراندې چې دی دا چاپ شوله او رفیع صاحب د حبیب الله رفیع صاحب د خدای لوي او روغ دی خدای لوي هغوی دغه کمپوز وکړم او څه دی ځنه ټول شیان ور ولېږل او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې ورسره مې د پلار یو ناول او د هغه ډرامې وې د هغه شعري ټولګې وې هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې کله چې موږ بېرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو او هغه ورکې شولې زما هغه دوه شعري ټولګې م ورکې شولې د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو د هغه شعري ټولګې ورکې شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی او په غالبا په لاهور کښې په هغه وخت کښې که په پېښور کښې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کښې زما د وړوکوالي خو نه خو زما د الکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کښې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې مونږ پېښور ته راغللو په افغانستان کښې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان و په یو حساب باندې جنگ روان و د ایډیالوژیو په منځ کښې نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کښې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انځور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېره زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي خو په هغې کښې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکښې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکښې نو دا دوه کتابه زما هغه و بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کښې زېږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پوښتۍ باندې هغه مونږ ورکړه نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړه په پېښور کښې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کښې وم چې چاپ شو او اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړې ده چې امازون کښې خرڅېږي هم د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده د دوی نومونه د ګڼو دوستانو وویل چې یاره دا نوم ورله ورکړه بیا پکښې زما زوی مشری زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما الله تر اوسه پورې په ژوندانه کښې نه یې لیدلی نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو ته چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به الله تر اوسه پورې لیکل شوي وي ورسره زه خپلې د ورځې چې کمې لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګورې یا یې سوشل میډیا کښې وګورې خواله رسنیو کښې یا کومې ریډیو نه یې واورې یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کښې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی نو ما ساینسي هم کافي لیکنې کړي دي او په پښتو کښې مې کړي دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي ما فلسفي لیکنې کړي دي او په لسګونو لیکلي دي
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسې په طبابت بوخت یاست یعنی رسمي دنده مو همدا ده نو آیا لیکوالۍ او شاعرۍ ته د یوه جدي کار په سترګه ګورئ او که د تفنن له مخې کوي خو تاسې وایئ چې هره ورځ څه لیکئ له دې معلومېږي چې لیکوالۍ ته د یوه جدي کار په سترګه ګورئ لا هم
و خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده دا په دې لیونتوب کښې یو ځل سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي د دې ټولو خبرو سره که ته په هغه بیړۍ کښې ناست یې او که ته د ډاکټرۍ په بیړۍ کښې ناست یې او که ته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کښې او د ژورنالیزم په بیړۍ کښې ناست یې خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی شاعري یو لیونتوب دی او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي
تاسو چې ساینسي لیکنې مو کړې دي په خپل څانګه طب کښې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلي دي او که
نه نه مې دي ژباړلي په دې کښې زه ځان ته هم پړ یم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړ یم او په تېره بیا کشرانو ته زه پړ یم زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي خو لاسونه زنځیرونه ته پراته دي
او روخ دی وختل نشنا اسمان تر ستورو لیونی لخالونو تا پراته دی او زمان زلونه ستا غمونو تا پراته دی پختانه دی خپل غرونو تا پراته دی منگ دی غرونو تا پراته دی کنه منگ خپل غمونو تا دی خپل غرونو تا پختانه دی منگ پراته دی وطا قرارس چی و چشه کی گی زیاد شان منگ امپلسیف کو زیاد شان منگ داسی کو چی یو شی منگ وحد سی یا سشه یا بد شی داری پا اولاند منگ لیکنو پو نو دری عمل ما دانه دی کری خو زما دیر زیاد زلغ واری دوف شیانو تا تیره بیا یو داره چه زلندی کسی پا ساینس فکشن کی اولی کما تکش ساینس فکشن پا پختو که نشته ده کسام هاررم پا پختو که نشته ویره ترها دام پا پختو که نشته ده منگه نلرو پولیسی دیره کمی کسی لرو پلار می فلیو بخشی آقا درامی لگلی پا پولیسی تمانده خو کسی منگه دیره کمی لرو نو زمان زلد آقوالی چیز پدیه که کارو کم پا تیره بیا پا ساینس فکشن مانی زلد کارو کما نا او پا تپ که زینه کتابونا لکه دا ایلس کتاب پا پختو بانی زرا وش بارم ایلس چیده اگه ایدوانس لایف سپورت هر تمانگ بیاو چیده ناسا پا یو توک پا دیر بد حالت گراشی او دا جون دا مرک سر جا خبره دا اگه لاس و گریوانی نو تا اگه ناروغه تسکه ولیشی ز پ من دی روزو کې په ناجین سرویس کې هم کڅه هم مخبل تخصص شید په جراحي کې کړه دی او فیلوشپ مې کړه دی او یو متخصص جراحي مې په اکیډمیک ارس کې خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوم یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړ زده عیني سره پاتې شوم نو عیني عاجل سرویس ته بیړنۍ سرویس ته نو زه د بیړنۍ سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی شي چې سړی په بی بی سي باندې شکر وباسي چې را کاشکې بی بی سي ورځې دومره کومه ستړی کېدل نو تاریخ ستړیا سره دومره وکړي لیکنه کو شعر نه ځان نشم خلاصولې ځکه چې کزما زلغواړي کنه غواړي چې شعر ماته زما زلغواړي چې شعر ولیکم زه به شعر لیکم لاندې لیکنه کزما زلغواړي کنه غواړي زه به هغه کومه خو دل نو یو وګدول کنه ته نیم جوړ شو لا تر اوسه پوهه اوس مې ورته زده ک جن پری خودل او روختیا پری خودل او پی خلاله مهلت راک نو کې دی شي شو
پیله ګورم ما ده خوشاله اوسم
لو رزه تختم چلا شور ډګستا ونده دا ای های ستا ونده دا شپتا پناوڑا ماش پا چپا حالا چپا دا زما ونده دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا ونده دا ای های ستا ونده دا شپتا پناوڑا ماش پا چپا حالا چپا دا زما ونده دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې و کوم د زړه درزا باندې دا د زړه درزا باندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا حل چوپا دا زمان دی دا لو رزه تختم چې لا شور ډګستا باندې دا آی های ستا باندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا حل چوپا دا زمان دی دا